Radio.
احمد شبریم د ازادي رډو په سهارنې خبري مجله کې مو هرکلی کوم. په هندوزا په تخار کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت په دې دوه ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتی ځنډ خبر ورکړ. د پنځشنبې په ورځ په کندوز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلورو ښځو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ترکیه افغانستان ته د نشتی زرتنه بیرنوی بشری مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیه رسنیو د راپورونو لمخې په دې مرستو بار اورګاډی چې دوش په تواکونونه لري پرون له انقره څخه وخوځید او ټاکل شوی چې له 4200 کیلومتر واټن وروسته به افغانستان ته ورسی شي. د راپورونو لمخې د ترکیه په دې 940 ټن مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیايي اړتیاوې شامل دي. ترکی چارواکو ویلی چې د مرسته لاړو افغانانو سره د انقره د بشري مرستو دریمه جوپه ده. د اوکراین دفاع وزارت د دې هېواد د پلازمینې کیف د دفاع لپاره د زرګونو کسانو او درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې تېره شپه د کیف د شمال لویدیځ په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې روسي پوځ د یرغل پر مهال ملکي وګړي په نقشه کوي. مسکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا روسیا ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې هوستومل هوایی اډانی ولې خدای دا نه د تایید شوه. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د چمې پروسوي ټوکړ چې په کې پر اوکراین د دغه هیواد بریټ غندل شوه. ورلم خداسي اټکل کړي چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي ځکه چې روسیې د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. او اروپای ټولنې پریکړه کړې چې په اروپا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف شتمنۍ کنګل کړي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ځواب کې پروند فبروري په 15مه د اروپای ټولنې په فوقلاده سرمشیزه کې وشوه. یو شمیر نور روسی چارواکي هم د سفر د بندیزونو په ګډون د اروپای ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. دا سجدي رادیو سهارنې خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې سره صلیب له نړیوالو غوښتي چې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا به هم واوري.
تقریبا زموږ فابریکو یا څلوېښت سلنه تولید له لاسه ورکړي، تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60%.
نن په افغانستان کې د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل کیږي. او په دې خبرونه کې دا د اوکران په پلازمینه کیف کې د خطر زنګ دی. جګړه د دې شهر لمنو ته رسیدلې. په اوکران کې مو د میشتو افغانانو له حال هم خبرو.
همدا اوس چې تاسو راغږیږم د دې سیدي بندر صحه پر راکټونو وشل شوې ده. د اور لمبې ښکاری.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سره صلیب نړیوال کمیټې په یو راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي او له افغانانو سره د بشري مرستو په برخو کې بیړنۍ اقدام وکړي. دا غوښتنه افغانستان ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده. د دې راپور لنډیز له احمد تکل څخور.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه شپږ میاشتې وروسته چې په پایله کې نړیوالو بندیزونه ولګول او د دې هیواد شتمنۍ کنګل کړي، د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونو بېوسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي. په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سره صلیب د مشرتابه د 15 ورځنی سفر په پای کې پرون د آی سی آر سی پر رسمي وپاڼه خپور شو، لنړیوالو مرستندویو ټولنو غوښتنه شوې چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قول راغلی دی چې وایي د خپل 15 کلن بشري ماموریت پترڅ کې هیڅ کله هم داسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلای. رابرت ماردینی وای د هغه بحران کچا چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابې پر لور د دې بحران د تلو سرعت پر اختیا هی خون کایدای. ماردینی ویلی چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برامته نشي. نو موړی زیاتوي مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنځ باید توپیر وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وای د هدف ته د رسیدو لپاره د خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوي کوي. ښاغلی ماردینی وای د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی. همدا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رینا ګیلانی هم په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
The time is now. We have no time to wait.
د وخت خبره داسې ده چې د انتظار لپاره هیڅ وخت نشته. موږ باید ووینو چې اقتصاد حرکت کوي او باید خلکو ته امید ورکړو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې سم د استمرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. آی سی آر سی د ټول افغانستان په کچه له 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10,000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د آی سی آر سی د معلوماتو لمخې د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
سره صلیب له نړیوالو غوښتنې چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. بل لور ته د طالبانو حکومت وایي چې د ترکمنستان چارواکو ته د ټاپي پروژې ترغونې امنیتي طرح سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو استازو پرون جمعه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظوف او د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد میرات امانوف سره په کتنه کې د دې طرحې په اړه خبرې وکړي. عاقل جان اعظم وویل
د دوی سره د ټاپي پروژې بشپړ امنیتی پلان شریک شو. سفیر او اجرایی رئیس لی امنیتی پلو ډاټ سرګند کړ او وی ویل چې د ټاپي چارې نوري بشپړې شوې او په نږدې راتلونکي ورځو کې به عملاً کار پیل شي.
د کورونیو چار د وزارت ویاند د طرحې د جزئیاتو په اړه څو نه ویل. د ټاپي نه لیکه چې د پلان مخې د ترکمنستان غاز په افغانستان لاري پاکستان او هند ته لیږدوي په تیرو شلو کلونو کې د نام نیو لقبلا ځنډې ته لیوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د مرستې د صندوق مشوي طالبانو ژمنه کړې ده چې پر روانه میاشت کې به د نجونو د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکړي. کاترین روسل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې له سرګند کړې ده چې طالبان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن د کپ وومه د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې هم د محصلو نجونو او هم د هلکانو پر مخ خلاص شي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې.
د ملګرو ملتو اړوند د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف هله څرګنده کړي چې طالبان به را روانه حمل میاشت کې د نجونو د ښوونځیو پیل ته د اجازه ورکولو په برخه کې خپل ژمنه عملی کړي. کاترین روسل د یونیسف د مرشي په توګه افغانستان ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت مشرانو داسې نشي نشانه شوډري چې غوړې په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د زبری په تلر وشتمه پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته تر شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې پر نه شوډې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. مېربن روسل چې اوس په دې دندګ مارل شوی وایي چې هیڅوک باید د زده کړو له حق محروم نشي. په تیرو شپږو میاشتو کې پر طالبانو له دې کبله سخت انتقادونه وشول چې شزیه اونجونې د زده کړو او کار له حق څخه محرومي کړې دي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې نن د کپومه د هیواد د ټولو سړو سیمو پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل شي. د سلواغي په جارلسمه نیټه د تودو سیمو پوهنتونونه په داسې حال کې پرانستل شول چې د هلوکانو او نجونو ټولګي جلا شوي وو او نجونې د ځانګړي حجاب په اغوستلو مکلفې وبلل شوې. ویل کېږي چې له دې پریکړو سره په هانتونونو ته د تلونکو جنو پښمیر کې کمواله راغلی دی. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق، بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول تر ټولو مهم دي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې ټولو وګړو ته به د شریعت پر اساس حقونه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم دا راز ویلي دي چې د دوی سرپرست حکومت د افغانستان د ټولو خلکو استازي توپ کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې د پولیو پر واکسیناتورانو لوژونکو پریزونه ورسته. د طالبانو د حکومت دائم رښتا وزارت په دې دوه ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتی ځنډ خبر ورکړ. د پنځشنبه پروس په کندوز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلور شزو په ګډون اته واکسیناتورانو وشل شول. دائم رښتا د وزارت ویاند جاوید حشیر بیګار سنیو ته په واسطول پیغام کې د حمله وغندلې.
وزارت ساتمی افغانستان شدیدن عمل
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا عمل په کلکه غندي او د دې لپاره چې د واکسیناتورانو امنیت خوندي وي په تخار او کندوز کې د پولیو د واکسین تطبیق په موقتی ډول ځنډیدلای دی.
لدی مخکې ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان په جلا بیانونو کې د دې روغتیا پالانو پروژنه خوښنی څرګنده کړې و او اعلان یې وکړ چې په دې دوه ولایتونو کې د پولیو ست واکسین کمپاین درولای دی. د ماشومان د ګوزرند ناروغي یا پولیو پرسد د واکسین کمپاین د ټول افغانستان په کچه د دوشنبه پروس پیل شو چې په ترڅ کې د پلان لمخې له 500 کلونو کم عمره 9.1 میلیون ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پر اوکراین د روسیې د پوځي ارغل درې مورسته او جګړه اوسته پلازمینه کیف جنو برخو ته رسیدلې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي دی چې زرګونه سرتیری په کیف کې د دفاع لپاره چمتو دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اوکراین ته د دې هیواد د متحدانو له لوري د پوځي مرستو خبر ورکړ. په دې راپور کې چې احمد تکلی جزئیات وړاندې کوي په اوکراین کې د روانې جګړې وروسته یو تحولاتو ته کتنه شوې.
د اوکراین د پلازمینه کیف 3 میلیونه اوسیدونکو له دریو شپو راهیسې هر ساعت دغه غوري د پیښیدونکو خطر د خبرداري اواز دی. کیف اوس د روسیې د پوځي ارغل د فاته ځان چمتو کوي. زرګونه اوکراینی پوځیان چې درانه تجهیزات ورسره دي بیګا د پلازمینه د فاته ورورسېدل. د اوکراین د دفاع وزارت له ټولو هیوادوالو غوښتي دي چې د پټرولي بمونو په وسیله د روسیې د پوځي ارغل شند کړي. د کیف په ځینو برخو او په هغو سیمو کې چې مهم وزارتونه او دولتي ودانۍ پکې دي پرون مازدیګر او شپه ډزې اورېدل کېده. په خار کیف او میلیټوپول خرونو کې هم نښتې او جګړې وشوې. د روسیې پوځ ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې د هوستومیل هوایي اډې نیولې ده. دا ادعا نه ده تایید شوې او د اوکراین پوځ هم ویلي دي چې په دې سیمه کې درنې جګړې روانې دي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې ټالوالې د بیګانی سرمشریزې په پای کې وویل متحدانو اوکراین ته د جنگي تجهیزاتو او وسایلو پر لګولو موافقه وکړه.
متحدانو اعلان وکړ او نور غړي هم خبر کړل چې څه ډول وسلو او ملاتړ ته اړتیا سته. زموږ د ملاتړ یو برخه هوایي مدافعه ده. نو د ناټو غړي نه یوازې پوځي ملاتړ بلکې اوکراین ته د نورو تجهیزاتو برابرولو ته هم دوام ورکوي.
د ناتو عمومي منشي همدار ازویل روسیا غواړي د اوکراین نظام و پرځوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی چې له اوکراین سره خبرو ته به یوازې هغه مهال کېني چې پوځ تسلیم شي. بلخو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د اوکراین د جګړې له کبله ښایي 15 میلیون خلک کډوالۍ او د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي. د نړۍ ډیرو هیوادونو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی او پر مسکو یې سخت بندیزونه اعلان کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون وویل چې بندیزونه کافی نه دي او زیاته کړه چې هیواد اوسمهال د جګړې ته یوازې پاتې دی.
په راپور کې مو د اوکراین د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات واوریدل. محمد عثمان د اوکرين د جنوب په اديس شهر کې د افغانانو د ټولنې مشر لا ازادي رډو سره په خبرو کې د خپل سترګو لیکدلې حال او هغه احساس بیان کړی چې پر اوکرين د روسي د پوځي ارغل پیلې لیدلې. شغلی عثمان احمد تکل سره د مرکه په پیل کې هغه څه بیان کړل چې بیګاش پنا وخت د دسترګو په وړاندې تیر شو.
همدا اوس چې تاسو را غږیږم د دې سي د ښار د دو بندرونو څخه چې یو د چرنمورس او بل د دې سي بندر په نام یادېږي، د دې سي د بندر صحه په راکټونو وشل شوې ده او د وزای د اور لمبې ښکاری د دونه ښکاری همداشان د هوایي ډګر صحه هم امدا اوس په راکټو وشل شو د اور د دونه لمبې ښکاری.
لتاس سره خو کورنۍ هم په اديس ښار کې شته، تصمیم مو څه دی بلخره پاتې کېږي او کوزي؟
زمون خزینه په تشویش کې وو او هغه ته هم د نورو فامیلونو زنګونه راتلل، د وطن زنګونه شروع شول، د نورو اروپایي او امریکا او کاناډا زنګونه راتلل او اطفال هم د هغه اوازونو چې دوی اوریدلې وو دغه پیښې کولې او ناراحتي ښودله. په همدغه ساحه کې چې زه اوسېږم د افغانانو کم شمېر اوسېږي، د ښار یو څه لرې ده، نو دغه ساحه نږدې موږ ته کومه نظامي قطعه وجود نه لري. په همدې دلیل دغه ځای نسبتا په امن کې ده او زه کوم د ډار احساس نه کوم. او په همدا ډول هم خپله هم زما فامیل نه غواړي چې کوم هیواد ته پناه یوسي.
مننه انجینر صاحب عثمان. او هغه افغانان چې په اديس ښار کې اوسي، تاسو له یو بل سره تماس لري د جګړې له پایل سره سم د یو بل له حاله خبر شوي وصله یو بل نه خبريږي؟
بلې، هو مونږ ګنشمیر ګروپونه لرو، د مختلفو اجتماعي سازمانونو ګروپونه لرو، د جماعتونو ګروپونه لري، د کلتوري مرکزونو ګروپونه لرو چې په دې کې د ټولو افغانانو ټلیفونونه ساب دي او معلومات یو بل سره شریکوو.
محمد عثمان د اوکران د جنوب په اديس شهر کې د افغانانو د ټولنې مشر وای چې افغانان په اوکران کې جګړو ته او په خاص ډول خپل امنیت ته اندیشمن دي. د چک په جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل آریوبی هغه افغانانو ته چې په اوکران کې اوسي ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سفارت په چک جمهوریت کې دې ته چمتو دی چې له دوی سره مرسته وکړي او د دوی پوره ایستلو کې کومک وکړي. د شغلی آریوبی څرګندونه:
مونگ تغه وضعیت دیدین او سرالو او مونگ اکثر سفیرانو چې هغه اروپا کې دی دی او همانګه یو گروپ مو جوړ کړی دی ټول سره کېږو، په دې کې دا اقدام وکړلو چې هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي، د ژوند په خطر کې دي، نو مونږ اول غواړو چې دوی لست جوړ کړو. دا لیست مې ترتیب کړلو، نو هر څومره درچ کیږي دا د چک ریپبلیک، قرباه وا، سلواکي، هنګری کې او پیپل ان ایډیا او انجو دي، دوی سره ټول سره تماس کیو چې غواړو دوی د پرتنګ امکانات برابر کو یا نورو هیوادونو ته یا دغو هیوادونو ته یا دوی سره سمست کولای شو. نو په سر کې مو غواړو چې دوی لیست ترتیب کو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې بده کومک وکړي. دا لیست ترتیب کول سره او دوی تماس پیدا کول سره نو مو غواړو چې مخکې د دوی سره بیا کومک وکړو. تر اوسه پورې دغه لیست چې سهار نه موږ اعلان کړی دی یو 50 کسانو موږ ته دوی نمونه او تماس شمیرې او کوم ښار کې دغه معلومات را سره شریک کړي دي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل آریوبی. د اوکران په ارتباط روسي د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک پرون ویټو کړ چې پکې پر اوکران د دغه هیواد بریټ خندل شوی و. وارلم خداسي اټکل کړه چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي ځکه چې روسي د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. د ملګرو ملتو یو سل او درې نوي غړي کولای شي چې وروسته بیا هم دا پریکړه لیک وارسوي. د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو یولس دی پریکړه لیک ته مثبت، یولس دی پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه، خو د چین، هند او متحد عربی امارات او استازو ممتنع رائے وکاروله. دا پریکړه لیک د امریکا د متحد ایالاتونو او البانیا لوري وړاندې شوی و.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دي، دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
زحمت شبر لتا سو اجازه غوړم په پاتې خبرونه کې لا اجمل انصر ووسه
ل خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو هر کله کو یو شمیر پانګوال وای په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون د دې هواد اقتصادي وضعیت ته ډیر مالی زیان اړولې. دا دوی په خبره په افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته اقتصادي رکود د پانګوالو بازارونه له سختې ماتې سره مخ کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په صادراتو او وارداتو کې د وروستي بدلون ونډه بیا غیزې نه ګڼي، خو وایي چې د دې برخې د خکېدو لپاره هڅې روانې دي.
د جمهوریت په ړنګېدو او د طالبانو بیا ځلې واکمن کېدو سره د افغانستان اقتصاد له سخت ناورین سره مخ شو. ډیر خلک وزګار او ډیری خپل کارونه په نیمه لار کې پریښودل. زیات شمیر هغه پانګوال چې په ډیرو ستونزو سره د یو څه کاروبار خوندن شوي وو، په دې بدلون سره د زیات زیان په لیدلو کاروبار بیرته صفر ته راښکته شو. احمد احسانی چې په کابل کې د مرمرو ډبرو یو فابریکه لري وایي، په 1990 کې د $1 میلیون په ارزښت فعالیت پیل کړ او د خامو موادو په ترلاسه کولو سره به خپل تولیدات تر مصرف کوونکو رسول. خو په خبرې د طالبانو لواک باندې دوه میاشتې وروسته تر دا مهال هیڅ مشتری نه لري، برېښنا پرې شوې او فعالیت هم په ټپه ولاړ دی. هغه ویلې تیر شپږ میاشتو راهیسې د کار د درېدو له امله شاوخوا 3 میلیون افغانۍ زیان لیدلی او 15 کارګران هم ترې تللي.
اوس مهال کارونه په ټپه ولاړ دي او دغه حالت ته په کتو هیله نه لرو چې کارونه دي پیل سي او یا یې هم پیل کړو.
د طالبانو لواکمنۍ وروسته د بانکونو د فعالیت کمیدل او د امریکا لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل هغه څه دي چې د پولي راکړې ورکړې په برخه کې نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې له بهرنیو هیوادونو سره د خلکو ستونزې زیاتې کړي. په ورته وخت کې هغه شرکتونه چې د کرنې او مالداري په برخه کې فعالیت لري، دوی هم لدی بدلونه خوندې نه دي پاتې. سمیم چې کرنیز شرکت لري وای، په 1995 کې شاوخوا په $1000 خپل فعالیت پیل کړ.
متاسفانه در سال
بعد مرغه سرش کال زیاد توپیرونه رامنسته سول. او کسانو چې زموږ له محصولاتو استفاده کوله هغه ټول له افغانستان څخه ووتل. هغه کسان چې دلته پاتې دي هغوی هیڅ ډول بودیجه او یا هم د دې لپاره اراده نه لري چې زموږ له محصولاتو ګټه واخلي.
له بلې خوا د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې چې ځینو په وروستیو دوو لسیزو کې صنعتي پارکونو ته مخه کړې وه، هغوی هم د 50% فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وایي،
ولایتونو کې په زراعت فابریکې کار کوي. د دریو برخو کې تقریبا زمونږ فابریکو یا 40% تولید له سور کې تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60% فابریکو خپل تولید له سور کې خپل هغه تولیدي ظرفیت کم کړی دی.
د خاغلی سفید معلوماتو لمخې وس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 فابریکې فعال دي چې په کې له 3500 زیات کسان په کار بوخت دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د وروستیو اقتصادي ناورینونو یو لامل همدا کېدای شي، خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي او سوداګرۍ برخې د بیا رغونې لپاره د طالب چارواکو لیدونو او کتنو دوام د یو شمېر هیوادونو له استادو سره په دې تړاو د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن:
افغانستان خصوصي سکتور تقریبا 15 میاشتې مخکې د یو پاس سیستم سره مخامخ شو چې اوس اوبه کولای شي تقریبا زموږ په زورو کانټینر په بنادوري کې بند پاته وه، په بعضو پورتو کې بند پاته وه، لکه بندر عباس کراچی نورو بنادوري کې بند پاته وه. الهیلا دغه ټوله وطن ته راله. د وطن صادرات تر ټولو ملکو سره په عادي ډول جریان لري.
خغلی مومن دغه شان د صادراتو د زیاتوالي او د وارداتو د کمیدو خبره کوي او وایي چې د فساد لمنه له افغانستان څخه ټوله شوې ده. له دې ټولو سره سره یو شمېر سوداګر او کسبګر د روانو حالاتو په اړه جدي اندېښنې لري. سوداګر او پانګوال سخی احمد پیمان:
په دغه شپږ میاشتو کې دلته د دوام او هر حق قابل د بستی یو د داخلي مسایلو دي، اقتصادي خصوصا، یو بین المللي ارخو د بین المللي د افغانستان د کنګل شوی پیسې ډیره کمه پیسې افغانستان ته راغله. دا په فقر په اقتصاد کې متاسفانه منفي تاثیرات مونږ ولیدو.
خو له دې ټولو سره به ولیدل شي چې د طالبانو سیاست تر رسمیت پیژندو پورې څومره بدلیږي او دا به د پانګونې په ګټه وي او کنه.
ولسواکی
دوی د اړیکې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لار انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي یرغل بیا هم د غنو نړیوالو رسپانو سرټکی جوړی. ایا افغانستان د لویدیځو ځواکونو وتلو پر اوکراین یرغل تلاره هواره کړه؟ دا پښتنه د برتانیا آی پی سویچ سٹار خبرونه کړی ده. خبرونه لیکي د برتانیا د سلطنتي ځواک یو پوخانی کمانډان فکر کوي چې له افغانستان د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو وتلو ممکن روسیه هڅولې وي چې پر اوکراین یرغل وکړي. ډګروال ریچارډ کیمپ چې پنځل لس کاله پخوا له پوځه تقاعد شوی اوس په پوځي او امنیتي مسلو تبصرې کوي وایي فکر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له افغانستان نه د امریکا او ناټو د ځواکونو وتل د لویدیځو ځواکونو د کمزوري کېدو نښه ګڼلې وي او ښایي همدا سبب شوی وي چې پر اوکراین یې یرغل تزلخه کړی دی. ډګروال کیمپ دا احتمال نه ویني چې ناټو د اوکراین ته ځواک ولیږي، خو احساس کوي چې باید ناټو د ختیځې اروپا په هغه هیوادونو کې چې اوس د ناټو غړي دي خپل ځواک پیاوړی کړي. دی وایي ناټو په استونیا کې ځواک لري او په پولینډ کې هم د خپلو ځواکونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي، خو دی هیله لري چې د اوکراین پیښې به د برتانیا حکومت وهڅوي چې د دفاعي بودیجې د کمولو پریکړه بیرته واخلي. ډګروال کیمپ وایي د روسیې له لوري د ټول اوکراین له نیولو وروسته به په دغه هیواد کې هغه سي چریکي جنگ پیل شي لکه څرنګه چې په افغانستان او چچنیا کې وشو او روسانو ته درنې مرګ ژوبلې واړولې. بروکینګز انسټیټیوټ هم د اوکراین او افغانستان په تړاو د تورته نظر سرګند کړي. دا لیکنه هم په پښتنه پیل شوه چې آیا اوکراین کېدای شي پوتین ته په افغانستان بدل شي. دا بروس ریډل په قلم د دې لیکنې په پایل کې راغلی. حتی مخکې تر دې چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړي، د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر مادلن البرایت په شمول ګڼو مباصرانو استدلال کوي چې د روسیې لوري د اوکراین اشغال به د هغه سیمه مقاومت سبب شي چې پاتیا یې ملسیزه کې د شوروي پوځونه په افغانستان کې ورسره مخامخ شوي وو. دا بروکینګز انسټیټیوټ د شونون کې خاغلی ریډل په باور په افغانستان کې ماته د ورسا تړون د ماتیدو په نهایت کې د شوروي اتحاد د دړي وړي کېدو یو مهم سبب و چې د روسي وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک ناورین بللې. ریډل لیکلی د دې لپاره چې پر دې پوه شو چې په اوکراین کې هغه څه تکراریږي چې په افغانستان کې وشول، مهمه ده چې باید په دې پوه شو چې په 1980 لسیزه کې د افغان مجاهدینو لوري شوروي اتحاد څنګه ماتې وکړه. ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
سلام علیکم، فضل غږیږم د لنجون زوی د ډاکټرټوب دی. بډا خلونا هیله مندوده چې د شټو په سیمه کې پارون تازه شوه دا او ته زره وته سا غونه ورکړي دي. ټول خلک وایي چې دا ولستین زره روپۍ دي د امارات اسلامي نه هیله کې چې دا په اجي دي پرلاونه وکړو چې دا خلک ډېر مشکلات دي وله کې ماته دي هر شي کې ماته دي چې دوه بعد دو بعد انجنیرانو پښتنه وشي څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دا پیغام د موټول او زه د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نشر کړی.
مایل نورستانی هم د نیلستان نه پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي خونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي خونکو ته معاشونه زیات کړي، دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي خونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي خونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
د هلمند ولایت د صرف تماس کیما د اسلامي امارات پر مشرانو باندې د غږ کوم چې د مرستي د مستو متکې سمینه یې شکیږي. یعنی دغه خلک معلوم دي چې درې وسلور باوري لري، مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده، او دا خلک معلوم دي چې په وسلور سوا اغوامي او په درنیم سوا اغوامي یو من غنم په فور انولې دي. یعنی د مرسته په دلا کې یو من کوته سوا سپری وایي.
د ننګرهار ولایت نه دلزار ولاد ګلزار یم. ایوب جدول سره په ملرم او په نن وخت کې ډېر اقتصادي مشکل سره مخ یم چې د معلمانو معاش مرګلو مې راتو په غوړه وخستو، چې د ډاکترانو معاش مرګلو مې راتو په غوړه وخستو، او په چې د موږ معاش هم داسې د دې مجبینو چې اته لکه مجبین چې داسې یو سازمان را وړاندې شي، او دا ځکه خدای رحم ته واچوي د دې مجبینو معاش په غوړه واخلي. کدا د موږ خپل معاش مونږ تراکي او پات شو تاسو یې چې دومره د خوراک نړیوال سازمان دومره کوبک وکړو 2 میلیارډ درې سوه د کشپک 2 میلیارډ پیسې په افغانستان کې تمویل شي. موږ به یې واره په دې دلی یا به میوه بجه ورته نه دلی وی یا به کور له څوک راغلی وی او د مونږ سروي وی کړی وی.
اوس هم دومره تربیه خې چاري